پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د سدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانیزي. وړاندې هڅه کوو چې د ملي شورا له ودانۍ د ټلیفون له لارې له خپل خبریال څخه په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه عصمت څاروان اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ولسی جرګې ولسمه کاری دوره پرانیسته. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر کم کړي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په بیجنګ کې دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره نن جمعه د ولسمشر اشرف غنی له لوري پرانیستل شوه. دا شیبه ولسمشر غنی په ولسی جرګه کې وینا کوي.
امسال شکستان دی و موجه اول حملات بهاری طالبان کان را ناحق الفتح نامیدن تا حال ناکام است. از جناب مایب سب، خالد سب، اندرابی سب، ستانکزی سب.
ترده مخی په پارلمانی چارو که ده دولت ده وزارت ده اطلاعات و عامه اړیکو رئیس زاکر الله فرزایی آزادی رادیو تو ویل چه ده نوی ولسی جرگه ده پرانستنی په غونډه کې به ده کابینه غړي او بریالي استازي ګډون لري. ده ولسی جرگه نوی دوره په داسې حال کې پرانستل کیږي چې ده انتخاباتو خپلواک کمیسون ده بغلان، کندوز، میدان وردک او کوچیانو ده انتخاباتو نهایی پایلې اعلان کړي، خو ده کابل او پکتیا ده انتخاباتو پایلې لا هم نه دي اعلان کړي. د امریکا، چین او روسیې استازو د افغانستان په اړه پرون پنجشنبه په مسکو کې غونډه وکړه او ویل چې د افغانستان د ملي حاکمیت، بین الافغاني خبرو، تروریزم، د ځواکونو د وتلو او د مخدره موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسئلو اجماع ته ورسېدل. په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف او د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شون د افغانستان پر روان وضعیت او د دې هیواد د سولې پر روان بهیر خبرې وکړې. د چین د سینوا خبری آژانس د راپور له مخې د درو هیوادونو استازو د افغانستان ملي حاکمیت، خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا په خپل سبق او خوښه د پرمختګ د لارې د انتخاب د حق ته په درناوي ټینګار وکړ او له بهرنیو ځواکونو څخه وغوښتل چې د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستان څخه په منظم او مسؤلانه ډول ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو شمیر د بلې میاشتې تر پایه نیمایي ته کم کړي. ریټرز خبری آژانس وایي د درې امریکایي چارواکو په شمول څلور سرچینو ورته ویلي امریکا پلان لري چې په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر کم کړي. د کانګرس یوې سرچینې رویټرز ته ویلي په کابل کې به د امریکا د سفارت د کارکونکو کمول د مې له 1.5 نیټې څخه پیل شي. په راپور کې د امریکایي چارواکو او کانګرس د سرچینو له قوله ویل شوي په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د شمیر د کمولو په اړه د پریکړې د افغانستان د سولې د بهیر د اغیزمن کیدو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. ایران وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې ویلي حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر سره وکتل او دواړو خواوو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر او د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا بحث وکړ. په خبر پاڼه کې د ایران د سفیر ښاغلی بهرامی خلی ویل شوی چې هیواد د افغانانو په مشرۍ کنټرول او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی دواړو خواوو د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ایز اجماع په څرنګوالي هم بحث وکړ. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر امریکا تور پورې کړی و چې د افغانستان د سولې لپاره په هڅو کې د سیمې هیوادونو یوې خواته کړي او په یوازې ځان یې دا بهیر روان کړی دی. دا خبرونه لازادی رادیو اوریم. روغتیا چارواکو د امریکا کلیفورنیا ایالت د لاس انجلس د دوو پوهنتونونو سلګونه کارکوونکي او محصلان د دې لپاره قرنټین کړل چې ممکن د شری په ناروغۍ اخته شوي وي. دوی دا نشي تاییدولی چې آیا دا کسان واکسین شوي او که نه دي. قرنټین شوي کسان باید له کوره ونه وځي، له نورو خلکو سره تماس ونه نیسي، او که د شری د ناروغۍ نښو پکې وده وکړه باید سمدستي روغتیایي مسؤلانو ته خبر ورکړي. د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې دا ناروغي د هغو کسانو په منځ کې په چټکه خپریږي چې واکسین شوي نه وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په بیجنګ کې دی. دی وروسته له هغه چین ته ولاړ چې پرون یې د روسیې په لرې ختیځ ښار ولادی واستوک کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. پوتین د جمعې په ورځ بیجنګ ته له رسېدو وروسته لومړی د چین د یوې لارې یوه کمربند فورم کې ګډون وکړ او بیا یې خپل چینایي سیال شی جنګ ولید. ولادیمیر پوتین په اصل کې د دې لپاره پیکینګ ته ولاړ چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې پرونۍ سرمشریزي معلومات له چین سره شریک کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي شورا د ولسمې تقنینی دورې د پرانیستلو مراسم په کابل کې روان دي. وړاندې کابل ته ورځو او په دې اړه نور معلومات له خپل خبریال اخلو. د افغانستان د سولې په ارتباط به په دې خپرونه کې واوري چې د ملګرو ملتونو استازی په روزګان کې وو او په روزګان کې وویل چې نور د سولې وخت دی. د هلمند دینی عالمانو پر طالبانو او حکومت ژغ وکړ چې اوربند وکړي. د نوي ولسي جرګې د پرانیستلو په اړه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی له دولسمو بجو وروسته بحث لرو. له قانوني پلوه دا مسله څېړو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 1.5 اورېدلی شي. د ملي شورا ودانۍ ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په ټلیفون راسره دی. سین صاحب، تر اوسه پورې ولسمشر چې وینا کړې ده او فکر کوم چې وینا یې لا هم روانه ده، کومو مهمو ټکو ته اشاره وکړه؟
د ولسی جرګې ولسمه تقنینی دوره نن د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وینا پرانسته شوه. د دې وینا اوس هم جریان لري. په دغه غونډه کې هغه وکیلان حضور لري چې نمونه یې په نهایي لیست کې بریالي اعلان شوي دي. د ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی وینا اوس هم روانه ده. د نوی ولسی جرګې نه هیله وکړه چې خپل کارونه هغه په تېرو دورو کې چې څه ستونزې وې هغه پکې باید تکرار نه شي. د امنیتي ارګانونو ته هم اشاره وکړه چې د امنیتي ارګانونو په استخدام کې باید د مثبت سیاست نه کار واخیستل شي او هغه سلیقي برخوردونه چې په استخدام کې پخوا تر دې موجود وو باید هغې مخه ونیول شي. بلې، د دې بیانیه روانه ده او په نورو موضوعګانو لکه انتخابات
سین صاحب تاسو راسره اوسئ. د ولسمشر غنی د وینا یوه برخه اورو.
هر شی چې د افغانانو په جب کې پیسې راوړي زه د هغه استازی یم. برق یکی از ضروریات عمده کشور ماست و ما افتخار
جمهور رئیس مختلف موضوعاتو ته لکه څنګه چې سین صاحب تاسو اشاره وکړه په وینا کې اشاره کړې دي. د سولې په ارتباط تر اوسه پورې څه ویلي دي؟
د سولې په ارتباط تر اوسه خبرې نه دي کړي. شاید شیبه وروسته به دې حساب په دې برخه کې هم خبرې وکړي، خو دا ویل چې د دغه نن ورځ چې مونږ د دې شهیدانو باید د شپږ میاشتې مخکې باید د دې ورځې شهیدان وو، لیکن د انتخاباتو د کمیسیونونو د دې کفایتۍ په اساس باندې دغه ورځ نن ورځې ته وځنډېدلی.
البته مخکې چې مو په خبرونو کې د ولسمشر غني د وینا یوه برخه واورېده، د طالبانو الفتح عملیاتو ته اشاره وکړه او غالبا د دې لپاره چې د خبرونو د خبرو وړه برخه مو واورېدله هغه به یې غندلې وي. له دې پرته نور کوم موضوعات دي چې تر اوسه پورې ولسمشر په خپله وینا کې په هغه باندې تمرکز کړی؟
بلې، ولسمشر ویلي چې یو وخت داسې فکر کېدو چې افغان امنیتي ځواکونه یوازې ځان د هېواد او د قانون او ملي حاکمیت نه دفاع نه شي کولی. دوی وویل چې یو وخت په افغانستان کې تقریبا 1,000,000 بهرني ځواکونه دلته میشت وو، خو اوس دغه تعداد 14 ته کم شوی دی. او هغه څوک چې دا فکر یې کوو د هغو دا فکر غلط ثابت شو.
بله، یعنی 14,000 بهرني ځواکونه لا هم په افغانستان کې شته. سین صاحب خان محمد سین، مننه د ازادي راډیو خبریالو د افغانستان د ملي شورا له ودانۍ څخه چې د ولسمې تقنینی دورې د پرانیستلو د مراسمو په ارتباط د جمهور رئیس اشرف غني د وینا مهم ټکي له تاسو سره شریکول. په دې خبرونه کې وړاندې بیا هم هڅه کوو که چیرته د ملي شورا د پرانیستلو د مراسمو پر مهال موږ نوي معلومات ترلاسه کړل، هغه به هم له تاسو سره شریک کړو. له 12 بجو وروسته د ازادي راډیو رادیو په روانه خبرونه کې د ملي شورا د نوي دورې د پرانیستلو په ارتباط بحث لرو، او په دې بحث کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري هم برخه واخلئ. د دې بحث په جریان کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته بیان کړم. البته اوس هم تاسو که چیرته قلم او کاغذ لري او یا په موبایل کې ثبتوي، د ټلیفون شمیرې ځان سره لیکلی شئ. کورنۍ شمیرې مو د 0909 203 1540 او بل شمیره د 0908 202 1550.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د روزګان ولایت یو شمیر قومي مشران او دینی عالمانو ترمنځ د پنځنبې پروس د ملګر ملتو له استازو سره په یو شریکه غونډه کې په افغانستان کې د جګړې لشکې لوخاړو د اوربند او سولې د خبرو د پیل غوښتنه وشوه. په دې اړه نور حال له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پوره پور کې.
په جنوبي غرب زون کې د ملګرو ملتونو یا یونما دغه استازي چې د یو شمیر نورو نړیوالو خیریه بنسټونو استازو یې هم ملتیا کوله، د تیرې سېشنبې په ورځ وروزګان ولایت ته راغلي. دغه استازو پنځشنبه د وروزګان ولایت په مقام کې د سولې په یو لویه پراخه غونډه کې د وروزګان له جګړه ځپلو سره یو ځای پر شکیلو خواوو د سولې غږ وکړي. د یونما دغه استازي روبین کوربین یادې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس د سولې او اوربند وخت را رسېدلی دی.
For peace, an inclusive peace.
اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې موږ هم شموله وربند او سوله وکړو. سوله باید د ټولو لپاره وي، نه د مشخص چا لپاره. تر کومه چې سوله نه وي راغلی، موږ نسو کولای چې بیا رغونه وکړو او پرمختګ وکړو. د یونما دغه استازي په اروزګان ولایت کې د پوهنې پر بهیر او روغتیایي خدماتو هم اندېښنه وښودل، او ویې ویل چې زیات شمیر ماشومان له ښوونځیو څخه بې برخې دي او دغه راز زیات شمیر خلک هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته هم رسېدلی. له دې سره د اروزګان ولایت قومي مخورو دیني علماو ځوانانو هم چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړی. دی ویل چې نور له روانې جګړې څخه تر پوز راغلی او نور جګړه نه غواړي.
چې سبا سره کوي میاشت باندې کوي کال باندې کوي ولې اوس نه کوي دستي نه کوي. ان شاء الله صلح راتلونکی ده. خدا چې یو ساعت یو ورځ د مخه کېږي هغه نور دپاره خیر دی. ولس جنگ نه غواړي، علما نه غواړي، خدای او رسول یې نه غواړي، قرآن یې نه غواړي، نر ښځه یې نه غواړي، لوی او کوچنی یې نه غواړي. د خدای دپاره موږ روزګان سوله غواړو.
پاله غرونه باندې دغه زما ږغ دی چې تاسې هره ورځ د دغه سوله پروسې او جلسې شروع دي، باید چې دې ته خاتمه ورکړي. نن سبا ته او سبا بل سبا ته به مه پرېږدي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر کې د افغان سولې په تړاو د خلکو هیلې زیاتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راديو اوروزغان.
په اوروزغان کې قومي مشانو او ديني عالمانو د اوربند غشتنه وکړه. حال تلری په جنوب کې په هلمند ولایت کې بیا په سلګونو ديني عالمانو د اوربند ژغ اوچت کړی دی. په دې اړه له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس دای راپور لري.
د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جماعت کې د راټولو سو ديني عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل شوی دی چې د هلمند ديني عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. دا به لومړی ځل وي چې زه په یوه پراخه غونډه کې ګڼ داسې ديني عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. که څه هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو موږ ته ویل شوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمېر یې د لشکرګاه ښار دي. د دیني عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل فکرونو تغییر کړی دی او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې د جنګ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنګ شکیلې ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
نور اوربند وکړي، صلح وکړي، او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند د اوس څخه عملي کړي، او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بالعموم پرېږدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوښۍ او خوشحالۍ سره په بیغمۍ سره په افغانستان کې تیر کړي. صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سی سره متحد سی، او دا خصوصا شکیلې غاړي چې په جنگ کې بوختي، دا چې اتفاق وکي اتحاد وکي، نو د افغانستان مشکل هم په دغه طریقه باندې حل کړي.
د لشکرګاه ښار د لومړي حوزې اړوند د شیخ زاید په لوی جماعت کې د دیني عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نو نیول سوي. دلته راټولو سو دیني عالمانو ویل د رواني جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کېږي، ځکه چې اکثره قربانیان ملکی او بیګنا وګړي دي. دوی په روژې میاشت کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي، د جنګونو د پای او د اوربند غوښتونکي سول
چې هر رقم یې دا د الله رب العزت دا سوله راولي، د خوشحالۍ، د ورورګلوۍ، د اوربند غواړو. واقعات هم دومره وخت چې دی په مابین کې دا دومره وینې د کلو کلو، نه لس کاله دي، نه شل کاله دي، نه دیرش کاله دي، نه څلوېښت کاله دي چې موږ پوسوي دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی، داسې په وینو باندې ګل راغی.
دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانانو ته د زغم دي او نه هیچ چا ته دا نور د زغم دي، او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ، د دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسي.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روانه میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړې سولې ته رسوي. په هلمند کې دیني عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند غږ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 501 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1102 نور ټپیان شوي دي.
بیا هم د سولې په اړه، خو د سولې لپاره د یوې هڅې په ارتباط، د خوست ګڼو قومي مشرانو، ښځو، ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې له مشورتي لویې جرګې څخه د ملاتړ تر څنګ هیله وښوده چې د جرګې ګډونوال به په خپلو کې د بحثونو او سلام مشورو له لارې په دې هېواد کې تلپاتې او باعزته سولې ته لارې چارې عمومي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل راپورټ لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسي ناستې د ویناوالو ټینګار په دې و چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده، او دا جرګه به دې هدف ته د رسیدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې ویل
سوله عزیزانو مونږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غني په ټغرې غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغرې غواړو، د احمد او د محمود په ټغرې نه غواړو مونږ. دا سوله غواړم چې په هغه سوله کې زما عزت ثابت وي. زه په داسې سوله باندې کار کوم او داسې سولې ته رایه ورکوم. په هغه ملګرو باندې هم غږ کوم. زه پوهېږم په اکثریت ډول په دوی کې داسې خلک شته دی چې سولې ته لبیک وایي، د جنګ نه ستړي دي.
قومي مشر سمین خان صدران د ټولنې په بیلابیلو قشرونو غږ وکړ. هغه شرایط چې دا مهال د سولې لپاره تیار شوي که ورڅخه استفاده ونه کړي، نو د راتلونکي ملامتۍ څخه به ځان خلاص نه کړای شي.
که دا زرین ساز دپاره تاسو خپل مسؤلیت پسامه تا دادن که آبیا بدره تون که نصره پورانده دیز دست فرگه ونه لره نام ده چانسا عجیب پیدا وقره ها سوی زانده سل سپیر جور که ها سوی نای کسر شو که ایو عالم تا دره ورده وی ایو طلب تا دره ورده وی ایو مخالب تا دره ورده وی چه رزیز و مقصد سل پرسا که
د سولې د مشورتي لوی جرګې او بل غړی حاجی رسول محمد خان وایي
ټول جهان زموږ په سوله باندې خبرې کوي، ټول افغانان په سوله خبرې کوي. د دې لپاره د مشورتي لویه جرګه یو خدای چې هر څوک به خپل نظرات هلته وړاندې کړي چې څه قسم سوله غواړو، څه قسم سوله باید افغانان وکړي، او بل به یو غږ وچت شي چې موږ سوله غواړو، د سولې طرفدار ټول افغانان دا هم جهان ته او هم څوک مخالفین چې وي د دې لپاره ډېر اهمیت لري.
مدنی فعال میرناگل تنیوال وایي چې په اول ګام کې دایمي سولې ته د لارو چارو موندل باید د دې جرګې له مهمو لاسته راوړنو څخه وي.
په لومړي قدم کې په هر ډول چې کېږي یوه مطمئنه باثباته ډاډمنه دوامداره سوله باید د مشورتي جرګې غټه لاسته راوړنه وي. دغه ضرورت نه باید ځینې اشخاص و افراد په شخصي منافعو په اساس د نفع کې بنا پر دې د خوستوالو پیغام به دا وي چې سولې ته اړتیا ده، د دغې دپاره باید په هر شکل د اشکالو چې وي ورسېږي.
ټاکل شوي د سولې مشورتي لویه جرګه به په پلازمینه کابل کې د روان لمریز کال د ثور په نهمه پرانیستل شي چې د 3000 ښځو په ګډون به د هېواد بېلابېلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان پکې برخه واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پکن کې دی. د وروسته له هغه چین ته ولاړ چې پرون یې د روسیې په لرې ختیځ ښار ولادیوستوک کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. صفي الله سنګزي دا موضوع تعقیب کړی دی او په سټوډیو کې راسره دی. سنګزي صاحب، پوتین د څه لپاره پکن ته تللی او له چا سره یې کتلی دي تر اوسه؟
مننه. پوتین د جمعې پر ورځ پیکینګ ته په رسېدو لومړی د چین د یوې لارې یو کمربند مجمع کې ګډون وکړ او بیا یې وروسته خپل چینایي سیال شي جن پینګ وکوت. ولادیمیر پوتین په اصل کې د دې لپاره پیکینګ ته تللی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې پرونۍ سرمشریزي په اړه باندې معلومات له چین سره شریک کړي. د دوی سرمشریزه پرون د روسیې په لرې ختیځ ښار ولادیوستوک کې وشوه، هغه ښار چې د شمالي کوریا سره نږدې پروت دی، او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم په ټرین کې ورته راغلی و. 100 کیلومتر لارې له پیونګیانګ ووهله او هلته ورسېده او بیا یې ورسره ولیدل. د دواړو مشرانو خبرې، البته د کیم جونګ اون او پوتین خبرې، د کوریا ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو باندې څرخېدي، او همدارنګه دوی ویل چې څنګه د پیونګیانګ د اټومي پروګرام په اړه نړیوال مخالفتونه دفع شي. کیم له پوتین سره دغه سرمشریزه ډېره ګټوره بللې ده. کیم او پوتین داسې وخت سره وکتل چې د کوریا ټاپو وزمې په اړه باندې یا د غیر اټومي کولو خیل صالح په اړه باندې د امریکا سره د کیم جونګ اون مخالفت لا په خپل ځای پاتې دی. د دوی د امریکا له ولسمشر سره د سرمشریزه هم کړې ده، دوه واري، یو وار په فبروري کې او بل وار تیر کال، خو نتیجه نه ده ورکړې. او امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې کیم جونګ اون او شمالي کوریا له اټومي پروګرام ځان خلاص کړي او نړیوال امنیت متوجه تهدیدونه لمنځه یوسي، خو شمالي کوریا کلک ضمانتونه غواړي او وایي چې باید د امریکا لخوا لګول شوی بندیزونه ترې لرې شي.
خو په دې وخت کې په روسیا څه کولی شي چې څه ډول کولی شي چې کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاک شي؟
د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو او د پیونګیانګ په اټومي پروګرام کې د روسیې ښکېلتا ښایي د واشنګټن او پیونګیانګ ترمنځ په خبرو کې د ماسکاو دریز لا اوچت کړي او د دوی نفوذ زیات کړي، ځکه چې روسیه هم یو اټومي هیواد دی او اخوا د امریکا سیاله هم ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مخکې له دې چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام وتړي، دغه هیواد نړیوال امنیتي تضمینونه غواړي. پوتین پرون ویلي چې شمالي کوریا د خپل امنیت په خاطر باندې درنیوالو امنیتی تضمین ته ضرورت لري. پوتین ویل چې حاضر دی د کیم سره د خپل سرمشریزه په اړه باندې ټول معلومات له امریکا او له نورو سره شریک کړي.
دی وایي د خپل سرمشریزې په اړه له امریکایي مشرتابه سره خبرې کوو. دلته هیڅ پټه موضوع نشته. د روسیې دریځ تل واضح دی. هیڅ توطیې نشته. کیم جونګ اون په خپله له موږ غوښتي چې امریکایانو ته د هغه په دریځ او پښتنو باندې معلومات ورکړو.
بله، البته د واشنگتن هم وړاندیز کړی دی چې د کیم جونګ اون او د ولسمشر ټرمپ ترمنځ به بله سرمشریزه کیږي، خو پیونګیانګ تر اوسه پورې دا خبره کړې ده چې مایک پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر باید په دغسې غونډو کې برخه وانخلي چې اعتراض لري. یو بلې موضوع ته چې په رسنیو کې اشاره شوې ده، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اصلا په پکینګ کې د شمالي کوریا د موضوع تر څنګ د یوه کمربند یوې لارې په سرمشیزه کې برخه اخلي چې د 30 هیوادونو مشران دې غونډې ته راغلي دي او په دې غونډه کې ګډون کوي او دا دوه ورځنۍ سرمشیزه ده.
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت.
ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تقریبا شپږ دقیقې وروسته د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان د ملي شورا د نوي دورې د پرانیستلو په ارتباط بحث لرو، خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو ل پیغامونو
محمد علی اکسیسال د کندهار د پرندول شوړي خبرې کوم. دغه کال کې چې موږ سره واده کې پرندول شوړي کې موږ سړک دی چې د خاطري زول شوړي چې په پرندول شوړي کې شوې دي او خاطري زول شوړي من څه خو نام د خو دې نه جوړي د پرندول شوړي سیمه د خو دې راځي. دغه کال کې چې واده سره کې سبا سړک د کار د ترسمن په لور ولې ته چورارې زول ته تا خو واده سره سر فری د لري دا واده او سړک نه یا د څلور کال کې د شرګونی کو حکومت کې واده خراب شوی دی. موټر ودا شي ډیر په تکلیف باندې دي. مریضان د تقریبا درې څلور سړی دغه استفاده کوي. دا سړک باندې اتک دی.
زبادغس ولایت غرمشت ولسوالۍ هوسپیټل اله په هرات کې پروت یم. صاحب زموږ د ماجورو ډېر بد حالات دي. اوبه وړي، سیلابه وړي، هیڅوک زموږ په صدا باندې غوږ نه نیسي. سد ماجورینو ته ورسې مازې کومک راسره کوي، یا نه کوي تر ځانو تېروي، یا زموږ په نامه باندې جایانو ته ورکوي. صاحب موږ په شهیدایي کې پراته یو، ډېر کورونه یو. زموږ د یوه میاشت دوه میاشتې کېږي چې زموږ سره کومک نه دی کړی. په وږې حالات کې پراته یو. خدای دې وکړي چې ازادي راډیو دا زما خبرې اعلان کړي. اشرف غني صاحب او ډاکټر عبدالله صاحب نور لړپوړي چارواکي د زما خبرې واوري. موږ ته دې پاملرنه نه کوي.
السلام علیکم. دروګر والے د اجر مثال نه صرف تماس کیم. دروګر والے د اجر مثال د سلور مسکی کی ماشونه نه راغلی. د اسکار ټول نه ماشو ته غوړي لارې باندې دي. پر سر تر پینا راځي نه ماشه لګي کی چې ما پیغام دی لړپوړ چارواکو ته ورسی. او سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو د فیسبوک له یوه اعتراف مو عصمت څاروان خبروي.
فیسبوک ومنله چې په غیر قصدي ډول یې د څه باندې یو نیم میلیون تنو کاروونکو د تماس ایمیلونه بېل دي چې د هغوی له خاوندانو اجازه واخلي اپلوډ کړي دي. د ایمیلونو په اړه دا معلومات د هغه سیستم په وسیله اخیستل شوی چې د فیسبوک د نویو کاروونکو د پیژندلو لپاره دی. فیسبوک له خپل نویو کاروونکو غوښتي چې د خپل ایمیلونو پاسورډ ورکړي. فیسبوک ویلي چې اوس یې دا طریقه بدله کړې او نور به د نویو کاروونکو د تماس ایمیلونه نه اپلوډ کوي. د ادارې همدارز ویلي د هغو ټولو کاروونکو معلومات به ډیلیټ کړي چې د هغوی له اجازې پرته په اتومات ډول اخیستل شوی دي. فیسبوک ظاهرا د خپلو کاروونکو معلومات د دې لپاره غوښتي چې د فیسبوک د کاروونکو ترمنځ د شخصي او ټولنیز ارتباط د نقشې له جوړولو سره مرسته وکړي.
د فیسبوک پاڼه مو واوریدل. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو د یو شمېر رسېدلې سیمسونو په ارتباط له افغان بیسیم شرکت ته لارې یو شمېر سیمسونه رارسېدلې دي. د فتاڼۍ په راستولې سیمس کې لیکي د ملي شورا نوي غړي باید د غاصبینو ټوپک سالارانو او د هغو کسانو چې تعصب ته لمن وهي ملاتړ ونه کړي. عبدالواحد مدخخ لوګر علی کې طالبان او حکومت باید د روژې په مناسبت په میاشت کې سرتاسري اوربند وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار علی کې افغان حکومت باید په هیواد کې د سیلاب ځپلو کسانو سره عاجله مرسته وکړي. او عبدالرحمن لیکلي دي نوی ملي شورا د افغانستان ته د نوی ملي شورا پل دی د افغانستان لپاره بختور شي. عبیدالله سروري د لغمان د الشنګ ولسوالۍ څخه یوې پیښې ته اشاره کړې ده چې د په وینا یو طالب خپل درې همکاران وژلي دي. البته دا خبر چا نه دی تایید کړی.